سلامونه ستړي مشه زه سفیول استان ځای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پهل په خبرونو کوو پاکستان کې له پټلې د اورګاډي اوختو پیخه کې د وژل شو کسانو شمیر ډیر شته پورته شوی دی چارواکي وایي د سند له نواب شاه زولې سره نږدې له پټلې څخه د مسافروړونکو اورګاډي د خوېدو په پیخه کې په وژل شو ډیر شته نو سربیره او یا تنه نور ژوبل هم دي د سند د سکر زوند اورګاډو ادارې یو لوړ پوړي چارواکي محمود رحمان لاکو د ازادي اروپا مشال راډیو ته ویل چې د اگست پر شپږمه د هزاره اکسپرس په نوم د اورګاډي لس ډبې یا بوګۍ له پټلۍ اوښتې دي ده وویل چې په ژوبلو کې د پنځلسو روغتیایي حالت خراب دی لاکو زیاتوي چې اورګاډۍ له کراچۍ څخه د خیبر پښتونخوا د ایبټ آباد د هیویلیا سیمې ته پر لارو چې د پیښې ښکار شو تر اوسه معلومه نه ده چې اورګاډۍ ولې له پټلۍ اوښتې خو چارواکي زیاتوي چې پلټنې روانې دي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړی چې اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت ښه بشري حقونه رعایتېږي او په دې هیواد کې د بشري حقونو د رعایتولو لپاره ډیر اقدامات شوي چې څوک نشي کولی ورنه سرغړونه وکړي نوموړي د الجزیرې ټلویزیون شبکې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې خپل سري زندانونه نشته او د محکمې له پرېکړې پرته هیڅوک نه مجازات کیږي امیر خان متقی دغه شان ادعا کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او هیڅوک نشي کولی دوی ځان ته په نکاح او یا د میراث له حقه بې برخې کړي په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ د زده کړو او کار د حق په ګډون له خپلو ډیرو حقونو بې برخې شوي دي همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو د نږدې دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د سار سازمان د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د پخواني نظام د بشري حقونو کمیسیون د روادارۍ سازمان او یو شمېر نورو بنسټونو او هیوادونو تل د پخواني نظام د سلګونو سرتیرو او کارکوونکو د هدفي وژنو نیولو او شکنجه کولو عدالت د خلکو د نه لاسرسي د دوی د اعدامولو سنګسار او په درو وهلو سزاګانو ته اندېښنه ښودلې ده د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د دغه هیواد پولیسو پرون نیول او د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نیول شوو کسانو شمېر یو شتنه وو او په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري چې هر یو د لس زره پاکستاني کلدارو په بدل کې خوشي شوی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین هم وایي د ملګرو ملتو او د بشري حقونو د سازمان په ګډون تر اوسه هیڅ یوې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره اقدام نه دی کړی په جاپان کې چارواکو د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي دا په داسال کې د چنن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې اتاویایم کال پوره شو د 1950 میلادي کال د اګست میاشتې پر شپږمه شاوخوا 1,40,000 کسان په هیروشیما او تر هغې درې ورځې وروسته په ناګاساکي کې 40,000 کسان هغه وخت ووژل شول چې د امریکا متحدو ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو څو ورځې مخکې د جاپان پر دغو دوو ښارونو اټومي بمونه وکارول د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په هیروشیما کې نن جوړ شو مراسمو ته وویل جاپان یوازینی هیواد دی چې د جګړې پر مهال یې له اټومي بمونو کړاو ګاللی خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپلو هڅو ته دوام ورکوي کیشیدا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش له څرګندونو سره خپل غږ ملګری کړی چې پر هیروشیما د اټومي بم د حملې د کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي و ځینې هیوادونه یو وار بیا په بې باکانه ډول اټومي تورې شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو د کارولو ګوڅنډنه کوي د هیروشیما مراسمو ته د تیر کال په څیر سږ کال هم د اوکراین د بحران له کبله روسیا او بیلاروس نه دي وربلل شوي د ورزش مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د تکواندو یو وتلی لوبغاړی روح الله نیکپا د نیوزیلند د تکواندو د ملي ټیم ځون کې ټاکل شوی د نیوزیلند تکواندو فدراسیون په وینا چې روح الله نیکپا به د نیوزیلند لوبغاړي د پاریس د 2023 کال اولمپیکي لوبو لپاره چمتو کوي او روزی به روح الله نیکپا د افغانستان لپاره د برونزو دوه میډالونه د 2008 او 2012 کال له اولمپیکي لوبو وګټل او د افغانستان د کرکټ بورډ د پاکستان په وړاندې د ملي ټیم لوبلړۍ لپاره د لوبغاړو نمونه اعلان کړل تامه ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د اگست په 28مه څلورویشتمه او شپږویشتمه په سریلانکا کې سره لوبې ولري د افغانستان لپاره به لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوي او پاتې نور لوبغاړي رحمان الله ګورباز ابراهیم زدران ریاض حسن رحمت شاه نجیب الله زدران محمد نبی اکرام علی خیل راشد خان عظمت مرزه عبدالرحمن مجیب الرحمن نور احمد فضل حق فاروقی وفادار مومند او سلیم صفایده خبرونه مو اوریدل کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه په په دغه پروګرام کې د سر مطلب دادی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلی چې افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ.
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کېږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولی شي چې هغه وخت په خپل موږ سره شریکې کړي.
خو پاکستانی چارواکو او سیاسیونو ادعا کړې چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره کارول کېږي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه هم تاسو ته یو مفصل رپورټ هم دغه پروګرام کې خبرو.
حمید ګل وایي چې موږ شوروي ته مې د امریکایانو په امکاناتو باندې شکست ورکړ، د افتخار ایسای ته زیو د پاکستان فوج ته او همدارنګه امریکا ته د امریکا په امکاناتو یا منابع باندې.
خیر، دا خو سیاست دی، هغه په خپل خبره کوي.
دا کار دی کړی دی، دا کار دی همیشه د پاکستان. همدغه
د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې اته اویایم کال پوره شو، په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته داسې مال چې بیلابیل پاکستانی چارواکي او سیاسیون ادعا کوي چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره کارول کېږي. تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي د دوی له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ شوی. امیر خان متقی دغه څرګندونې له الجزیره ټلویزیون سره خپله نوې مرکه کې کړې دي. متقی هم ویلي کوم هیوادونه چې له افغانستان خپلې خاورې ته اندېښنه ویني دوی سره دې شریکه کړي. دا په تسهال کې ده چې د جمعې په ورځ د طالبانو خورا کلک ملاتړي د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلي پاکستان دې د طالبانو له حکومت په افغانستان کې د ترهګرو مخنیوی وغواړي. جزئیات د امید زیرمل په رپورټ کې.
له افغانستان او پاکستان ته د ورپېخ امنیتي ګواښ په اړه د پاکستاني چارواکو او سیاسیونو له ادعاو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې افغانستان د نړۍ هیڅ هیواد ته خطر نه دی. متقی له الجزیره ټلویزیون سره مرکه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ویلي له تیرو دوو کلونو راهیسې چې دوی په افغانستان واکمن شوي د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ شوی.
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کېږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولی شي چې هغه وخت په خپل موږ سره شریکې کړي.
امیر خان متقی داسې مالدات څرګندونې کوي چې د جمعې په ورځ د طالبانو خورا خواخوږي او ملاتړي او د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر ملا فضل الرحمن هم ویل پاکستاني حکومت دې له طالبانو وغواړي چې په خپله خاوره د هغو کسانو مخه ونیسي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. هغه چې په قبایلي جرګه کې خبرې کولې دا هم ویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي. د پاکستان په نامنیو کې د افغانستان له خاورې د ګټ اخیستو په اړه د پاکستاني چارواکو ادعاوې وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په ګډون بیلابیلو طالب چارواکو رد کړي دي. خو د ملا فضل الرحمن د څرګندونو په اړه هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د دې وزارت قمندانانو او سرتیرو ته وینا کې ویلي که څوک د افغانستانه بهر د جهاد لپاره ځي جګړه یې جهاد نه بلل کېږي. دغه غیس کلیپ چې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون پرون خپور کړی پکې هغه ل خپل پوځیان غواړي څو داسې کار ونه کړي چې د دله قوله دوی نظام او ګټو ته زیان واړوي.
اوس خو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض او لازم. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي جهاد یې جهاد نه بلل کېږي. دا رسالت تاسو وګورئ کوي امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم دی روان جنگ ته
معلومه نه ده چې طالبانو د حکومت وسلوال افغانستان د باندې کوم هیواد ته د جګړې لپاره تللی دي. خو تیرونۍ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کر رسنیو ته وویل ځینې شواهد یې په پاکستان کې د طالبانو سفارت ته سپارلي چې ښایي په یو شمېر مشخصو پیښو کې افغان وګړي ښکیل دي. تیرونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې زهرا بلوچ هم ادعا کړې وه چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت د ژو پر پوځي فرقې د بریدګرو له ډلې درې افغانانو د طالبان حکومت ادعا رد کړې وه.
د پاکستان لخوا دا ادعا چې په دغه هیواد کې وروستیو نامنیو کې د افغانانو لاس هم دی څومره له واقعیتونو سره اړخ لګوي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له پخواني ډیپلوماټ او د چارو لکتونکي عزیز مارج سره مطرح کړې.
د ډیپلوماتیک اصولو پر بنیاد خصوصا د کرماسون ویانا او شکاکو د 1968 کال را دی خوا هر دولت څخه په بل دولت باندې یا مملکت باندې ادعا لري. وزارت خارجه له طریقه کولای شي هلته خپل اسناد ارائه کړي یا هغه دولت تورن ده هغه کولای شي اسناد او مدارک غواړي د پر بنیاد باندې اقدام کړي بېرته ډاډ ورکړي او که نه بیا نو ناحقه ده چې هغه هم یو حقوقی اعتبار د مملکت یا عزت او ابرو اعتبار د دولت ته تاوان رسي ضرر رسي دا بیا بیرته مهار کیږي او ترکیې سدي په دې اکړه باندې باید مذرت وغواړي. پاکستان ادا کوي پر افغانستان نه بیا هسته نه وړاندې نه د افغانستان دولت دې نه کړه اسنادو لاسوندونه ته غواړي. متاسفانه دوی خپل اهداف لري، یو داسې نړیوال تخیي چې افغانستان نه امن ده، دوهم خپله پړه چې زه د تورستانو ملاتړ نه یم او دلته روزلې ما نه ده، بلکې افغانستان ده افغانستان. دریم نړۍ تخیي که تاسې غواړئ دلته بعضې مسایل مخته بوزه، زه د یو مجري هېواد په توګه ماته کمیشن راکړي یا دوی همیشه کمیشن پیسې اخلي، دا کار نه کوي. او نړیوال تخیي چې د افغانستان کنټرول دې مالاس کېده او په وروستۍ کې دا غواړي چې په دې خبرو اترو باندې د افغانستان د چارواکو باندې فشارونه راوړي تر څو خپلواستي کړي.
مارج صاحب، پر یو بل تور پورې کول په اوس وخت کې د دواړو هیوادونو اړیکې څومره ترینګلې کولی شي ستاسو په نظر باندې؟
پاکستان هیڅ وخت له افغانستان سره ښې اړیکې نه لري او نه یې دوی د خپلو ګټو دپاره کار کوي. او دوی وایي چې سب سے پهلا پاکستان کله چې اړیکې دلته مضبوط حکومت جوړ شي پاکستان خانه خاصه دښمني کوي، ځکه پاکستان پالیسي داسې په افغانستان کې او ثابت قوي ځواکمن نظام نه غواړي. په باثباته نظام کې دوی ګټ نه تامین کوي، په بې ثباتۍ کې دوی کوی چې هر څه په وړیا توګه توکي دي هر څه، او همداسې کوی چې څو لاسوهنه وکړي او دلته ډلې تپلې جوړې کړي او خپل لاسپوی زده کړي. نو هغه هیڅ وخت نه غواړي دلته مضبوط او با قدرته ثابت دولت افغانستان او تر شا یې هندوستان دي. نو دوی پالیسي همدا ده.
طالبان ولې په دې اړه ولس ته واضح ځواب نه وایي؟
متاسفانه دغه 50 کاله څه کم ټول دولتونه له ملت نه خبرې پټوي. دوی همیشه د پردې شاته خپلې برنامې خپل پروګرامونه او هغه مملکتو سره دوی ارتباط لري، هغوی دوی ملاتړ کوي، د هغوی سره اړیکې ساتي او بال داود خان له کودتا نه دې خواته ملت سره خبره شریکه شوې ده. همدغه ضعفتي حکومتو همداسې حکومتونه دوامداره پایلې پاتې نه شول له منځه لاړل. او طالبان هم په پاشلي سره همدا کار کوي، ورځ په ورځ انزوا نفرت زیاتېږي، ملت فاصله اخلي، ملت خپل حقوق تر غواړي. خپله دغه په موضوع سره مطرح کول کورنۍ او بهرنۍ سیاست له ملت سره شریک کول دا خپله د ملت حق ده. او بلکې د نظام په ګټه هم د چپو مسلکي با تجربه کسان کینه دوی تاریخي قوي پالیسیان جوړ کړي، بهرنۍ سیاست د نړۍ په کچه، د سیمې په کچه، د ګاونډ په کچه او په کور دننه اصلاحات من سره. متاسفانه دا کار نه کېدونکی نه. بل طالبان د پاکستان پاک لمن د څه نرمه ژبه هم کاروي. موږ ګورو چې ایران یا ازبکستان یا نور هیوادونه تاجکستان ته کومه خبره وکړي دوی غبرګون ښه ښیي، اما پاکستان ته یو څه نرمه ژبه ښیي، ځکه دوی یا تزوان کړی اوس هم هلته سوداګري او بعضې بزنسونه تجارتونه دا مسایل هم هلته دي، کورنۍ هم کېدای شي ډېره په دې پورې هلته وي. نو دغه مجبوریتو ته په کتو سره هم دوی دا فکر کوي او بل دې نه هم یېرېږي، ځکه یو په 2001 کال کې تکرار شه کله چې امریکا یرغل وکړه طالبان بېرته مجبوره شول پاکستان ته. دوی نه دې نه هم یېرېږي که بیا داسې یو پېښه وشي دوی بله لار نه لري خیر دې چې پاکستان ته لاړ شي.
عزیز مارجو، پخوانی افغان ډیپلومات چې د پاکستان د چارواکو د ادعاو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د دغه هیواد پولیسو پرون نیولي او د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نیول شوو کسانو شمېر یو ویشتنه وو او په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري چې هر یو یې د لس زره پاکستاني کلدارو په بدل کې خوشي شوی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین هم وایي د ملګرو ملتو او د بشري حقونو د سازمان په ګډون تر اوسه هیڅ یوې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره اقدام نه دی کړی.
15 نفر در ازوری دادن، ما 6 نفر اونجا ماندیم پول ندادیم، با آخر کوی 6 نفر دیگه هم رفیقای ما بود، 5 نفر دیگه.
دا افغان کډوال را کوي چې پاکستانی پولیس او د شل نور افغانان د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې لکوم دلیل پرته نیولی وو. دا چې د موضوع د حساسیت لامل یو نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو سره یې په خبرو کې دا وکړه چې لا قانوني اسناد سره سره پاکستانی پولیسو د دوی د خلاصون په موخه له هر یو څخه لزره پاکستانی کالدار اخیستی دي. دا وایي وروستیو څو ورځو کې د ویزې موده تمدید کړې ده او په قانوني توګه په پاکستان کې د پاتې کېدو حق لري. د ده په وینا له دوی سره د پولیسو چلند له سپکاوي ډک و او دوی ته یې وویل چې له دوی څخه د پیسو اخیستلو په اړه باید رسنیو ته څه ونه وایي.
زموږ له افغانانو څخه یو کس هلته راغی او ویې ویل د یو نفر پر سر 20,000 کلداری راکړئ چې ایلم وکړي. موږ وویل چې موږ پیسې نه ورکوو، موږ ویزې او پاسپورټونه لرو. موږ چې یې وړو دوه کسانو ویزې او پاسپورټونه نه درلودل او د ښار ټکټونه یې درلودل. نورو ټولو ویزې او پاسپورټونه درلودل.
یو بل افغان کډوال هم چې د شنبې په ورځ د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی و ازادي راډیو ته ویل
زموږ له ثبت او راجستر وروسته هغوی په مستقیم ډول له موږ څخه وغوښتل چې هر یو 10,000 کلداری ورکړو. موږ وویل چې زموږ جرم څه دی؟ زموږ ټول اسناد بشپړ دي، موږ هیڅ جرم نه دی کړی او یا زموږ اسناد بشپړ نه دي. سره له دې چې زموږ ټول اسناد بشپړ وو، له هر یو څخه یې 10,000 کلداری وغوښتې. یو شمېر کسان چې هلته وو پیسې ترې وغوښتې او هغوی یې راخوشې کړل. زموږ یوه ډله یې راولېږله او یوه ډله چې زموږ هلته پاتې وه تقریبا پیسې مو ورکړې.
تر دې مخکې په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځ کاکړ هم ویلي وو چې افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید سرچینه ګرځېدلې ده، خو د پاکستان حکومت تر اوسه دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی. په ورته وخت کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میر احمد روفی وایي چې څو اونۍ وړاندې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو پرانیستی لیک د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو بیلابیلو چارواکو ته استولی و.
موږ په اسلام آباد کې میشتو کډوالو یا د افغان مهاجرینو شورا د اعتراض په نوم یو پرانیستی لیک ترتیب کړ چې له 1500 ډیرو کډوالو لاسلیکونه پکې وه. موږ دا لیک د ملګرو ملتونو دفتر استازولۍ ته واستو. موږ په اسلام آباد کې د کورنیو چارو وزارت ته مراجعه وکړه، پارلمان ته ولاړو، بشري حقونو ته مراجعه وکړه، خو دوی کې هیڅ یو موږ ته شین څراغ نه دی ښودلی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی د دغه راپور تر خپرېدو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو ترڅنګ چې کلونه کلونه کېږي په یاد هیواد کې میشتي، په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته په زرګونه نور افغانان هم بېلابېلو هیوادونو ته د پناه غوښتنې د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي دي چې وخت په وخت وي د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوي او شکایتونه یې کړي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
په جاپان کې چارواکو د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې نن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې 80 کال پوره شو.
د 1945 میلادي کال د اګست میاشتې په 16 نیټه شاوخوا 140,000 کسان په هیروشیما او تر هغه درې ورځې وروسته په ناګاساکی کې 40,000 کسان هغه وخت ووژل شول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو څو ورځې مخکې د جاپان پر دوغو دوو ښارونو اټومي بمونه وکارول. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په لویدیز ښار هیروشیما کې نن جوړ شوی مراسم ته وویل جاپان یوازنی هیواد دی چې د جګړې پر مهال یې له اټومي بمونو کړاو ګاللی، خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دغو مراسمو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و چې په هغوی کې د نړۍ د 111 هیوادونو رهبران، په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان، د وژل شویو کسانو خپلوان او نور خلک شامل وو. دوی په ګډه د وژل شویو او ټپیانو لپاره دعا وکړه او په نړۍ کې د سولې د ټینګښت غوښتنه مطرح کړه. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د وینا پر مهال د ملګری ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش له څرګندونو سره خپل ژغ ملګری کړ چې پر هیروشیما د اټومي بم د حملې د کلیزې په مناسبت یې په یو اعلامیه کې ویلي وو ځینې هیوادونه یو ور بیا په بېباکانه ډول اټومي تورې شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو د کارولو ګوت څنډنه کوي. د هیروشیما مراسمو ته د تیر کال په څیر سږ کال هم د اوکراین د بحران له کبله روسیا او بیلاروس نه دي وربلل سوي. د هیروشیما شاروال کازومی ماتسو مراسمو ته د وینا پر مهال وویل په ټوله نړۍ کې باید رهبران د واقعیت درک کړي چې ځینې سیاستوال اټومي ګواښونه کوي. د دې میاشتې په لومړیو کې د نړۍ تر سلو زیاتو طبي ژورنالونو په یوه کمساري اقدام کې په ګډه د اټومي وسلو له منځه وړلو لپاره د ګډ او چټک عمل غوښتنه وکړه. دوی خبرداری ورکړی و چې د اټومي فاجعې خطر لوی او د پراخېدو په حال کې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کابل کې د واکمنو طالبانو او اسلام آباد اړیکې زینو کتونکو ته لوړو ژورو ډک کاری. یو شمیر بیا په دې نظر دي چې دغه روابط ډیر ژور دي. دواړه لوري ظاهري اختلافات لري. په دې اړه احمد شیبر دغه تحلیلي او مفصل رپورت چمتو کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری د اګست په لومړۍ نیټه خبرداری ورکړ که د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونه نیول شوه نو پاکستان بیا دا حق لري چې په ترورستانو پسې افغانستان ته ورشي. د دې په ځواب کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل که اسلام آباد څه اندېښنه لري له موږ سره دې مخامخ د اندېښنه شریکه کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د اګست په 15 په لاهور کې د اداري فساد په تور په خپل کور کې ونیول شو تر نیولو دوی ورځې مخکې د یوټیوب له لارې په یو بیان کې د ښاغلي مجاهد په څیر خبره وکړه او د شهباز شریف په مشرۍ حکومت یې تورن کړ چې له افغانستان سره د شو اړیکو د ټینګېدو فرصت یې له لاسه ورکړی دی.
افغانستان کی وہ حکومت آئی جب امریکا وہاں سے گیا
کله چې امریکا ولاړه افغانستان ته داسې حکومت راغی په یاد مو وی چې دا تر ټولو ډیر پاکستانی پلوه حکومت وو ځکه چې پاکستان د دوی او امریکا ترمنځ د سولې خبرې ترسره کړې. په ټوله نړۍ کې او په شاوخوا کې دوی تر ټولو پاکستان ته نږدې وو او دوی له موږ سره د ترهګرو د مخنیوي په برخه کې د غنی د حکومت په وخت لا د بشپړ ملاتړ اعلان کړی وو. له بده مرغه زما حکومت نسکور شو. نن که بلاول دا وایي چې موږ افغانستان ته په ترهګرو پسې تللی شو نو مهم سوال دا دی چې دی څو ځله په خپل افغانستان ته تللی دی.
عمران خان زیاته کړه کله چې په کابل کې حکومت بدل شو موږ له هغه سره د بشپړې همکارۍ خبره وکړه او موږ ته په کار وو چې هغه وخت له دې موقع بشپړه ګټه ترلاسه کړو او څه ستونزې چې له افغانستان سره شته هغه ټولې هوارې کړو او طالبان دې ته تیار وو. د عمران خان د دې خبرې په تایید چې له افغان طالبانو سره دې خبرې وشي په کابل کې د پاکستان پخوانی پوځي اتشه سعد محمد الجزیرې تلویزیون ته وویل چې د فبروري په میاشت کې چې کله پاکستاني پلاوی کابل ته ولاړ تر هغه وروسته په پاکستان کې د ترهګرو بریدونه کم شول. د پاکستان واکمن ائتلاف پی ډی ایم بیا عمران خان تورنوي چې کله په 2020 کال کې د افغان طالبانو په منځګړی توب له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې مذاکرات پیل کړل په نتیجه کې د ټي ټي پی په زرګونو وسلوال پاکستان ته ننوتل او پاکستان د ټي ټي پی ګڼ زندانیان له بنده خوشې کړل چې تر اوسه دا کسان په ترهګریزو فعالیتونو بوخت دي. د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک په دې باور دی چې د طالبانو تحریک یو پروژه ده چې پاکستان یې له نشتې دیرشو کلونو راهیسې د دې لپاره مخته بیایي چې دوی په افغانستان باندې غلبه پیدا کړي او دغه هیواد یا خپل 15 ایالت کړي یا یې په یوې تحت الحمایه سیمه بدل کړي. خو تحریک طالبان پاکستان ډله پر کابل د 2000 لومړي کال په اګست کې د افغان طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته د پاکستان پر ضد په یوه شورش بدله شوې ده.
ټي ټي پی دلته کې بندیخانو نم کابل کې خلاص شول او د امریکای چې کوم سلابې پرېښې وي هغه برخه یې هغې ته ورکړه او هغه راوړی دلته کې راغلل. پښتونخوا ایالت کې ډېر په لویه کچه عملیات شروع کړل او دې ځلته عملیات چې دي دا بدل پدې دي چې یوازې ترګری عملیات نه کوي. دوی یو شورش دی او بغاوت دی ځکه چې په سواد کې بنیر کې دیر کې وزیرستان کې کوټ کې بنو کې هر ځای لپاره دوی موازی اداره اعلان کړی ده. یعنی چې لکه څنګه چې افغان طالبانو په خپل جنگ مخه کولو چې یو موازی اداره به ساتله دوی هم داسې اعلان کړی دی. به خبر دادا چې دوی حمله چې دي کې پسلو کې نوی حمله چې دا په مسؤلیتي قواو په پاکستان فوج پولیسو او په فرنټیر کانسټبلری باندې کوي، فرنټیر کور باندې کوي اف سی.
درېمه دا ده
د پاکستان پولیس مخه نه نیسي، پښتونخوا پولیس والا ډېر تلفات ورکړل. او څلورم مشکل چې پاکستان لپاره ډېر جدي دی، هغه دا دی چې دوی نورو ایالتونو ته هم پراختیا اعلان کړه، پنجاب دپاره، بلوچستان دپاره یې هم سازمانونه اعلان کړل، او ځنې بلوچو سازمانونو سره هم لاس یو کړی دی کوم چې پاکستان سره په جګړه کې بوخت دي.
د دوه بیا کلن عمران خان په ګډون په پاکستان کې ګڼ سیاستوال په دې باور دي چې د پاکستان په شپږ اویا کلن تاریخ کې سیاسي واک د ملکي حکومت په وخت هم د پردې شاته د پوځ په لاس کې دی. دغه ډول څرګندونې او د افغانستان په تېره شل کلنه جګړه کې له افغان طالبانو څخه د پاکستان ملاتړ د دې سبب شوی دی چې یو شمېر افغان سیاستوال د اسلام آباد او د کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته د شک په سترګه وګوري. د امریکا په وینسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد چې یو وخت د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند و ازادي راډیو ته وویل،
موږ د جمهوریت پر مهال باندې تل د اسنادو او شواهدو پر اساس باندې دا ادعا کوله چې د پاکستان څخه ترهګر افغانستان ته راوړي. د پاکستان خبره به تل دا وه چې دوی ټول ډیورن د کرښه په اغزم تاب نیولې ده، او هغه مال اخلي واک 2000 کې چې دوی ویلي چې دوی 2500 نظامي پوستې پر ډیورن کرښه باندې فعاله دي، او هېڅ امکان نه چې ترهګر د دغه اغزم تاب څخه راواوړي او همدارنګه بیا دغه 2500 پوستو څخه راتیسي افغانستان ته راشي.
ښاغلي اوساد زیاته کړه چنن څنګه دا خبره حکومت مني چې له افغانستان څخه د پاکستان غاړې ته وسلوال اوړي او هلته عملیات کوي. پر پاکستان د یو شمېر افغان سیاستوالو دا شک تر دې بریده دی چې په دوحه کې د 2020 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون شاته هم د پاکستان پوځ حضور درلود. د چارو کتونکي شینکی کړوخیل وایي،
په خبرو اترو کې د باجوال دغه ټیم رول ډېر مهم و، کومه لوبه چې هغوی د بینالمللي ټولنه خاصتا له امریکا سره وکړه او دا خلک پیسه وغولول او مختلف تصویر هغو ته په لاس ورکړ، ځکه چې اسان تاسې وکړئ د مخه د مذاکراتي ټیم کسان اسان په
کاغلی کړوخیل وبخښئ، ولې افغانان داسې فکر کوي چې د باجوه په شکل باندې یو نفر چې په خپله پاکستان کې هم سیاسیون سخت انتقاد پې کوي د امریکا د متحد ایالاتونو غون یو ستر ملت چې ټول غرب هم شاته ولاړ دغه غلطوي او تیر باسي؟
نه نه، فکر نه کوم داسې ده، ځکه چې امریکا د پاکستان له اردو له استخبارات سره د 40 کال هم دغه یو ستراتیژیک پارتنرشپ درلوده، ځکه چې هغوی په ظاهر دوی لپاره یو لوی خدمت دا کړی چې د وخت شوروي د ناکامول یا د هغوی ننګول په مقابل کې همدغه پاکستان پوره پوره ګټه واخیسته او استفاده یې وکړله. الان چې که تاسو د حمید ګل هغه واورې، حمید ګل وایي چې موږ شوروي ته د امریکایانو په امکاناتو باندې شکست ورکړ، دا افتخار ایسای ته ځي او د پاکستان فوج ته، او همدارنګه امریکا ته د امریکا په امکاناتو یا منابع باندې.
خیر، دا خو سیاست دی، هغه به خپله خبره کوي.
دا کار دی کړی دی، دا کار کړی دی همیشه د پاکستان همدغه خلیلزاد همیشه د جی ایچ کیو سره ملاقاتونه نه درلوده.
د افغان طالبانو پر ضد د پاکستاني سیاستوالو خبرې ځینو ته د دې لپاره سطحي ښکاري چې پوځ څه نه دی ویلي، خو کله چې د جولای په 12 په ژوب کې د پاکستان د پوځ پر یو مرکز برید وشو چې د پاکستاني ځواکونو په وینا په دې حمله کې 9 او 15 ترهګر ووژل شول، دوی ورځې وروسته د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر وویل چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان خوندي پټنځایونو او آزادانه فعالیتونو ته جدي اندېښنې لري. له دې سره د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې. د جنرال عاصم د دې خبرې په ځواب کې چې طالبان دې د دوحې تړون تشمن پاتې شي، د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ځواب کې وویل چې د دوحې تړون له امریکا سره شوی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي. په دې پسې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دورانی کابل ته په 3 سفر ولاړ. د دې سفر پر مهال ښاغلي دورانی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل، او تر دې لیدې کتنې وروسته د طالبانو په اعلامیه کې د متقی په وینا راغلل چې افغانان هیڅ چاته ضرر نه رسوي او د دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. د دې مثبت اعلامیه اثرات لا نه ورسنی شوي چې د جولای په 1 په باجوړ کې د پاکستان د واکمن ډیموکراتیک ائتلاف یا پی ډی ایم د یو مهم ګوند جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډه ځان وژونکی برید وشو. په دې حمله کې لشتر لشه 450 تنه ووژل شول او شاوخوا 209 ټپیان شول. که څه هم د دې برید مسؤلیت داعش خراسان څنګه واخیست، هغې ډلې چې له افغان طالبانو سره په دښمنۍ ده، خو پاکستاني چارواکو کابل ته د تور ګوته ونیوله. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل چې افغانان په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې لاس لري. تر دې مخکې هم یو شمېر پاکستاني چارواکو افغان کډوال په ترهګرۍ کې په لاس لرلو تورن کړي وو، خو د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت ویان جان کربی دا تور رد کړی دی چې افغان کډوال دې په تروریستي هڅو کې ښکیل وي.
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دې په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي.
پاکستان دا تور هم لګولی چې یو شمېر افغانان له افغانستانه پاکستان ته تللي دي او هلته یې بریدونه کړي دي. د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار بانیکر د اګست په دوهمه د پاکستان له آج تلویزیون سره د خبرو پر مهال وویل چې د پاکستان په نامنیو کې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیایي ویزو پاکستان ته ورغلي دي. د چارو کتونکی افراسیاب خټک په دې نظر دی چې اسلام آباد په خپله محاسبه کې تیروتی دی.
د ټي ټي پی والا خبره کې پاکستان ډېر مشکل کې ذکر راغی چې پاکستان وو همیشه دلته کې د تفکیک کولو یعنی فرق به کولو دی په وی چې د افغان طالبان چې د مجاهدین دي او د خارجي قواو خلاف جنگ کوي او دا هغه چې کوم دي چې ټي پی چي دي د هندستان د استخباراتو او د افغانستان د هغه وخت استخباراتو چې ان ډي اس په نوم یې دل چې دا د دوی لپاره کار کوي او پاکستان په ضد فعالیتونه کوي وغیرہ. نو اوس چې کله طالبان راغلل نو پته ولګیدل چې اصل کې دا ټي ټي پی او طالبان خو یو خلک دي او دا هغه خلک دي چې صرف د دې ځای د پاکستان اتباعو مګر طالبانو په سازمان کې شامل وو. الته کې جنگ کې برخه غسه وا هغه نه یو کې سمتا بیعت کړی دی د هغه د امیر نه او د هغه اطاعت کوي او د هغه اوامر مني.
د ملګرو ملتو امنیت شورا هم د می په میاشت کې وویل چې افغان طالبان پاکستانی طالبانو ته د یو سیمیز ګواښ په سترګه نه ګوري، هغوی ته د اسلامي امارت د یوې برخې په سترګه ګوري او د همدې لپاره دې ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د یو منتاریاکو بیه چې د پاسه څلور لکه پاکستانیو کلدارو پورې رسیدلې ده.
د بکوا په بازار کې پوډری مالونه سرک شي تر درې لکه واتیا فریزانه سي او سورې تر څلور لکه شل زره پرې سوداګانی کیږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې له ایران څخه د افغانستان لویدیځ ته راشلل سوي معتادین د اعتیاد د کنټرول پر وړاندې خنډ دي.
خونم به ایران
کورم په ایران کې دی او شپاړس اولس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. په نیمروز کې مې ژوند ډېر په تکلیف تېرېږي.
دا چې د معتادینو د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو څومره مهم دی، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې.
چیرته په دغه مرحله کې هر ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسی که سکتگی راسی مریض به هماسې مریض رخصت سي.
د عبدالصمد په نوم یو کس وایي چې دوه د کاکا زامن مې د اعتیاد له امله اوس د سوال په پیسو ژوند کوي.
ښځه یې وهل، ټکول یې، په چوو په سیخانو یې وهل، له سختو وهلو سکنجو له امله یې ښځه په نشه سره اخته سوه.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
مشره یوه ښځه راغلې ده، ویلې به سره وینم.
رښتیا ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده، ځوانه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په جنوب لویدیځو بازارونو کې د تریاکو بیه د پام وړ لوړه شوې ده. ازادي راډیو ته له کندهار او فراه ولایتونو څخه رسیدلي معلومات ښیي چې په دې بازارونو کې د تریاکو د یو من بیه له 50 زرو څخه بیا تر 80 زرو پاکستانیو کلدارو پورې لوړه شوې ده. د کندهار، د میوند، د فراه ولایت، د بکوا ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالیو کې اوس هم نشهیي مواد آزاد خرڅېږي او د خرڅولو او رانیولو لپاره یې په اونۍ کې یو ځل بازارونه جوړیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
چاندو
دا فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د تاریخو درانیولو او خرڅولو بازار دی. د بکوا د بازار څخه ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي چې د تیر شمسي کال په مني کې د تاریخو د یو من بیه نږدې 3 لکه پاکستاني کلداري وه، خو سږ کال نږدې 4 لکو پاکستانیو کلدارو ته رسېدلې ده. د بکوا ولسوالۍ یوه اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد سي ازادي راډیو ته وویل، سږ کال د حمل د میاشتې راهیسې بازار ته د تاریخو رانیولو اندازه کمه سوې ده، خو اوس مهال یوازې هغه تاریخ بازار ته راځي چې په ګودامونو کې زیرمه سوي وه. د همدې امله د تاریخو بیه ورځ په ورځ لوړیږي.
د بکوا په بازار کې پوډري مالونه سرک شي تر 3 لکه واتیا پرې ځانه سي، او سورۍ تر 4 لکه 40 زره پرې سوداګانې کېږي، او 20 ساپي غواړي په 1 لکه 45 زره. د شپشنې میله تر 3 لکه 80 زره پرې سوداګانې کېږي. د تور مال او هغه ژر ته چې کار کوي هغه 4 لکه 10 تر 15 پرې داسې سوداګانې کېږي. د شپشنې په میله کې
پرو سږ کال د عقرب په میاشت کې د هلمند ولایت په ګرشک او فرا ولایت په ودود بازار کې د تاریخو د یو من بیه 3 لکه 15 زره کلداري وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې 12 میاشتې تېرېږي، او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي سوي دي، خو لیدل کېږي چې دوی تر اوسه د نشه یي موادو بازارونه نه دي کنټرول کړي او نشه یي مواد ازادانه او ښکاره خرڅېږي. تېره میاشت د السیس په نوم یو برتانوي بنسټ په هلمند ولایت کې د سټلایټ په وسیله یوه سروې وکړه. دې سروې وښودله چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه د 100 هکتارو څخه تر 100 هکتارو هم راکمه سوې وه. بلې خواته د طالبانو د کورنی چارو وزارت راپورونه ښیي چې سږ کال د پخوا برعکس د افغانستان په 1 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي، خو دوی ادعا کوي چې دا کښتونه یې ویجاړ کړي دي.
په 1.5 لکه ساتي بېکه میشنه غواړم هر سړي چې مال درلوده
دا د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د تاریخو د یوه کاروباري اواز دی چې د واټساپ د یوه ګروپ ته لارې د تاریخو بیې ټاکي او غواړي چې د دې لارې د میوند په دوشنبې بازار کې تاریخ رانیسي. برېتانوي رسنیو تازه راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د تاریخو د بیو د کمیدو سره د دوی د هیواد بازارونو ته د هیروینو لیږل کم سوي دي. په افغانستان کې په کافي اندازه تاریخ زیرمه سوي چې د افغانستان او سیمې هیوادونو د هیروینو بازارونو ته د دې تاریخو لیږل دوام لري. د اروپا اتحادیې د نشه یي موادو د څارنې یوه تحلیلګر تازه ازادي راډیو ته ویلي دوی دومره ژر تمه نه لري چې نړیوالو بازارونو ته دې د افغانستان د تاریخو لیږل بند سي، ځکه چې په افغانستان او سیمې هیوادونو کې په کافي اندازه تاریخ زیرمه سوي دي.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته راشړل سوي معتادین چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي وایي د کورنیو او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله تر درولنې وروسته بیرته معتاد سوي دي. ځینې معتادین چې په وروستیو میاشتو کې یې په نیمروز او فرا ولایتونو کې درولنه سوي وایي تر ډیرو هڅو وروسته بیا هم ونه توانېدل چې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. په پایله کې په کوڅو او بازارونو کې ژوند پیل کړ او بیرته د نشو په دام کې ونښتل. په وروستیو کې هغه افغان کډوال چې له ایران څخه لوېدیځو ولایتونو ته راشړل سوي، په دوی کې سلګونه معتادین هم شته چې د دې ولایتونو په مرکزونو کې راغونډ سوي دي. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې معتادین د واټونو پر غاړه راټول شوي او ډیری هغه معتادین چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوي دي. اسحاق علیزی هغه معتاد چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده، دی وی ډیر هڅه وکړه چې د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې په مرکز کې ځان بستر کړي. خود مرکز چارواکو ورته وویل چې دوی اوس خالی بستر نه لري او باید کندهار ته واستول شي.
او بچیان لرم شل ورځې کېږي چې له ایران څخه راغلی او کور مې د ایران په یست کې دی. همدا پرون مې بچیانو زنګ را ووهه چې بابا کله راځي. ما ورته وویل چې پیسې ټولې کړم درځم، دلته په افغانستان کې کار نشته. پرون مې وغوښتل چې د پولې پر دیوال واوړم، خو د دیوال تر شا مې 5 جنازې ولیدې.
خوش پک څلوېخ کلن عین الدین چې له ایران څخه پخوا راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده وایي چې یوه اونۍ مخکې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شو، خو د کورنۍ څخه د لریوالي او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله د معتادینو له ډلې سره یو ځای اوس بیرته معتاد شوی دی.
خونه ما به ایران هم 16 17 سال میشم
کور می په ایران کې دی او شپاره سوال اسکاله کیږي چې موتا چویم په نیم روز کې می ژوند ډیر په تکلیف تیریږي کار نشته ګرانی ډیره ده او ستونزې هم لرم کله چې دولت موږ را ټول کړی کیم ته موري په کیم کې سم پاملرنه نشته کله چې لیکیم څخه روغ راوځي کله تاسو را ده همکاري وکړي چې ایران ته دی واسطه وي خبره ده قدل ته دی خوشی کوي او له معتادینو سره به دی ژوند وي له ایران سره پوله تړلې ده که دلته یوه یا دوې ورځې ووسی بیرته معتاد کیږي
پس گرفتار میشي
په وروستۍ اونۍ کې د ایران دولت زرګونه کډوال د افغانستان هرات فراه او نیمروز ولایتونو ته راشړلې دي په دوی کې سلګونه معتادین هم شته او ډیری هغه معتادین دي چې د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي دوی خپله نه غواړي او یا پیسې نه لري چې خپلو ولایتونو ته ولاړ شي په نیمروز ولایت کې زرګونه معتادین راټول شوي دي په دې ولایت کې د نارینه معتادینو لپاره یوازې اتیا بستریز او ښځینه معتادینو لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی د طالبانو حکومت اوس پریکړه کړې چې له نیمروز ولایت څخه به ځینې معتادین راټولوي او په کندهار کې به یې د معتادینو د درملنې زربستریز مرکز ته وړي په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمانداني ویان ګل محمد قدرت وایي په پام کې ده چې له ایران څخه نیمروز ولایت ته راشړل شوي او معتادینو ډیری برخه کندهار ته یوړل شي
نیمروز معتادین چې په ډېر لوړ سطح معتادین یې درلودل ځکه یو مرزي ولایت دی د ایران د خوا څخه ډېر ورته راتلل نو په دې پنځو میاشتو کې تقریبا 1,618 کسان موږ ته تداوي لپاره استولي دي او نور هم دا پروسه انشاءالله دوام لري د مختلفو ولسوالیو څخه کوشش کوو او د ولسوالۍ څخه مراجعه کړې هم دي
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی او په دې راپور کې د افغانستان د معتادینو د درملنې د مرکزونو وضعیت خراب ګڼلی خو د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت تازه ویلي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې به د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونه جوړوي
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور به ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپو 19-25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,200 نیمه منځنۍ چپو باندې واورئ ارواپوهان وایي چې د اعتیاد د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو ځکه مهم دی چې په دې پړاو کې د معتادینو ټولې هغه ذهني او رواني نیمګړتیاوې اصلاح کیږي چې د نشې پر مهال دوی ورسره مخ شوي دي خو که دا پړاو لکه څنګه چې لازمه ده هغسې عملي نه شي درملنه به مثبته نتیجه ونه لري دا چې د معتادینو د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو څومره مهم دی دا پړاو په مجموع کې څومره وخت دوام کوي او په دې پړاو کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه متی الله وزیری سره مرکه کړې او په فایل کې مو پوښتلې چې د اعتیاد د درملنې کومې مرحلې ته ریهابلیټیشن یا د بیا رغونې پړاو وایي
څه چې یو ناروغ د زهر کشۍ د مرحلې یا ډیټاکس مرحلې نه ووځي دوهم مرحلې ته بیا پیاوړتیا وایي د معتادینو په درملنه کې د بیا پیاوړتیا مرحله خورا مهمه ده ځکه چې معتاد په دغه مرحله کې د خپل کانسولر یا مشاور سره جلسات نیسي مشاور د معتاد هر اړخیزه مطالعه کوي مواد مخدر مصرف له وجې نه کوم مشکلات ورته پیدا شوي هغه ارزیابي کوي وروسته له ارزیابۍ نه روانشناس مشاور پلان ترتیبوي چې کله یې پلان ترتیب کړو ګوري چې دا مریض کوم نوع جلسو لپاره ضرورت لري او در ارواپوهنې څومره جلسو ته دی ضرورت لري تر څو وکولی شي هغه لازمې مهارتونه دی لاسته راوړي.
د اعتیاد درملنې دا مرحله په مجموع کې څومره وخت دوام کوي؟
د بیا پیاوړتیا یا ریهابلیتیشن مرحله وخت او زمان تعلق داری په مصرف د مواد مخدر د شخص کوم ډول مواد مصرف کړي او در مصرف کننده د مواد مخدر څومره آسیبی لیدلی. خو په افغانستان کې په مجموع کې ویلی شو چې 15 سلویخت نه تر نوی ورځو پورې دوام کوي. د دې مرحله ستا ستونزې واقعا زخته زیات دي. یو خو د کورنیو د آگاهی له مواد مخدرونه زخته کمه ده چې یو محتاط سره باید څنګه چلند وسي، هغه څنګه بستر سي او بستر کې هغه سره د کورنۍ له خوانه څومره همکاري وکولی سي. ځینې وخت کورنۍ باعث د ده سوی چې دغه شخص معتاد سي او یا هم کورنۍ مانع د تداوی د دغه شخص کیږي، ځکه چې دغه شخص چې بیا پیاوړتیا مرحله خصه پرې کړې ده، نو کله چې کورنۍ ته ځي کورنۍ له ده سره هماغسې برخورد کوي لکه کوم وخت کې چې ده شخص مخدره توکي استعمالولی. د بیا پیاوړتیا مرحله کې معتادین اولا وسواس ورته پیدا کیږي، بیا چې هغه وسواس نسبتا لږ ورنه لرې سي، دوی بیا یو ډول غوندې مایوسه اوسي چې زه څو کلونه کېږي له کورنۍ نه لرې یم، د دوی اقتصاد، د دوی ژوند، د دوی روزګار، د دوی خواړه څښک به دا به څنګه کېږي. یوازنی شی چې معتادینو سره زښته زیات ده هغه چل، فریب او دروغ ده. نور بیا پیاوړتیا مرحله کې هم دی کوشش کوي چې یو څوک تیر وباسي او ځان له روغتون څخه یا هم رخصت کړي یا هم موادو ته ځان ورسوي.
د بیا پیاوړتیا په مرحله کې طبي ډاکټران او ارواپوهان له معتادینو سره باید څه ډول چلند وکړي تر څو دا مرحله پر دوی باندې په بریالیتوب سره تېره شي.
ارواپوهان یا مشاورین باید د خپل مریض څخه کاملا آگاهی پیدا کړي چې د مریض کوم ډول مواد مصرف کړي، څو کاله مصرف کړي، کوم ډول اختلال دې ته پیدا کړی، تکمیل د فورم د اس آی یا تکمیل د تاریخچه باید له دوی څخه وکړي، او په دغه مرحله کې د خپل ناروغ څخه باید دوی تشخیص هم ولري چې دغه ناروغ د دوی کوم ډول اختلال لری. د هغه اختلال تکوکاتو باید پلان د تداوی ورته طرحه کړي. کله چې پلان ورته ترتیب کړو نو ګوري چې دغه مریض کوم ډول جلسې ته انډیویجوال تراپی ته، ګروپ تراپی ته، سایکلیشن ته، فامیلي کانسلنګ ته څو جلسو ته ضرورت لري. د وخت په کتو سره او د ناروغ د رواني حالت له ښه کېدو سره سره دا پلان به تطبیق کوي.
که د درملنې دا مرحله څنګه چې لازمه ده هغه سې تیره نشي، نو د درملنې پر بهیر به کومې ناوړه اغېزې وکړي؟
که چیرته په دغه مرحله کې هغه ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسي، یا هم د کانسولر له خوانه او یا هم د کلاینټ مراجع له خوانه پکې سکتګي راسي، مریض به هماسې مریض رخصت سي، ځکه چې د هبلیټیشن مرحله هغه مرحله ده چې مریض دلته د مریضي حالت نه وځي او د یو سالم انسان په توګه جامعې ته وړاندې کیږي.
په دې مرحله کې خپل معتادین کوم مسؤلیتونه لري؟
بیا پیاوړتیا مرحله کې معتاد هم مسئولیت لري چې ځان آماده کړي، او یا هم له یوې جلسې نه تر بلې جلسې پورې چې د کانسلر له خوانه کوم خاص تمرینونه ورکول کېږي، مریض باید په دغه مرحله کې هم کوشش وکړي چې هغه تمرینونه په خورا دقت او صداقت سره وړاندې بوزي تر څو بلې جلسې لپاره ښه آماده اوسېږي، او مریض باید په خپل کانسولر باندې خورا زیات اعتماد باید وکړي، ځکه چې یو ډول رازداری هم په دغه مرحله کې شته.
په دې مرحله کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتادین کورنۍ یا هم غړي د کورنۍ باید د خپل ناروغ حمایت وکړي. کله چې مریض په روغتون کې بستر اوسیږي کورنۍ باید ورسي د دوی احوال پرسي لپاره. مریض باید هیڅ ډول احساس د ناراحتي، مایوسي خپل کورنۍ لپاره نه اوسیږي، او د کورنۍ نه ښه ساتنه وکړي چې مریض صرف او صرف خپل د صحت لپاره فکر وکړي. باید کورنۍ آگاهي پیدا کړي له درملنې نه او د مریض سره برخورد څنګه او کولی شي، او چې کله دغه ناروغ له روغتونونو څخه رخصتیږي باید په هغه ډول سره برخورد وسي لکه نورو ناروغانو سره چې کوم سلوک او چلند کیږي.
درنو اورېدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ عبدالصمد د خپلو دوو کاکا زامنو کیسه کوي چې په ایران کې په نشو اخته سوي او خپلې ټولې ځمکې یې خرچ کړې او هغه پیسې د نشو په لاره کې ځینې تللې دي. دوی زیاتوي چې دا ځوانان اوس په کور کې د ماښام ډوډۍ نه لري، کلي په کلي ګرځي او خیر ټولوي. دا چې د عبدالصمد د کاکا زامن ولې په نشو اخته شول او د نشو له امله نور له سړه ول ستونزو سره مخ شوي دي، دا به خپله د عبدالصمد له خولې واورو.
کاکا زمن می دی دغه په اول کې ډیر خزم برابر سی دی دوه ورونه ولو بیا د نشي شروع کړ په کلو کې فکر کا سوال کا بیا په نشي شان برابر وي او بیا گزاره فقط لما یک شمش لا کړی دی ما په پر ورول دی کلی یو مشر یو د مسجد امام را سره وش کوته ورلو د ویلو دا مان دی ولې په شکر می په کور کې تلاشه وکړي ذکر پی داسو د په ذهن کې درته وې صبر تاسو سره بعد کرم بارې کم په تاسو بد مشیر سره واخست خزه وهل تکوله په چړو په شخانه وهل لسخت وهل او سکنجول عمل خزم په نشو سره تخت د دې ځان مرګره یو کریبان جنجالونو سره وکړو ته ګلیپونه وکړي ځکه چې قوت وښ په کور ولاړ د خپل کور مغابت بیا زار دي د حالت رسول د سیمې د خلکو د کری د خلکو تر پام داسې بد راغلې د سیمې بالکل نه اړیکې سره لري نه سلام را چوي د کور لمخې نه پرې دی په باغ کې نه پرې دی د کمشانه لسنګ نه پرې ځکه چې دی په ټول کلی منځ کې دای مات هم دی چې غلې دي مطلق غلې دي ملمو یو قاتل بل کړي د دې شمشانه را وړې دي په دې کور کې بیا په بس لري خرڅ کړي دي بس کله د شمشانه والا دای ګر کو چې ولسوالۍ ته راوړ د سیکرار حکومت په پانه خرڅ کړي طالبان هغه ګر کو د ویل ماته غسلې روپی راکولې ما به خلکو شمشانه تر اخلا کولې ما پر د خرڅولې 500 ټوله کو کالدارې د دې په کلم خرڅ کړي دي ځکه وباغونه لکه د انګورو باغونه او نسمکی نو پر د کې دي ځکه دي خصونه دي دا نه بیا پر و میګې مر کړی دي پر و ګوبوله کې شمه شو یو مر کړی دي پر 15 بار بوټ یو مر کړی دي تل تک نه لري نالې نه لري د دې چای د خوراک لاس نه لري دي چې یو کتر کې وکړه د دې نه لري مطلق و خونه دا کمبلم نه څکړه د سیمې خلک وي دیږي تر سوولې دي چې غل دي روینانو دا یو روینې نه د ماده وکړه ته کړی دي هر کله لاس 15 لس 12 شپا 2 3 د روینان هر کله لري دا په ایران کې دنه شوخت سیوی دي ځوانان خو نو دمو په کلی کې تازه نوي ځوانان شپا و پخته کړی دي د ډیر کاردار کم و شي دي د خپل نشي مشان خرڅول د پړی خرڅول بیا په خلکو جن اخته چا به چا مایه یو تر وړي او چا به د کور کې شمشو تر اخلا کړی او چا به ما ګو تر اخلا کړو چا به کور لاندې اخلا کړی او دا ټول شان جن تر وړل دي نه خسته په دې په مقابل دروینو کې بیا څکل دي کلی خلک و درې پر دې د نشي شان بند کول چې دلته د پرتی خلک نه راولې دلته بشارو په سات نه جوړوي بیا بند کول د حکومت وروسته د روغتیاي مرکزونو نهسته چې دغه نشي شان خلاص کی د مو پولیسو څخه پیل شي هم نهسته دلته وسه بندیان کړی و د تی پرې خوش په تاوی نه پرو بیرته ترغب چې بتر سول حکومت هم دا خواهش ته چې دغه روغتیاي مرکزونه جوړ کی او ټول کی تداوی وکړي او له تداوی بعد لازم کارونه ورته ایجاد کړي د کارونه وکړي
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزل پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې زرغونه د اکبر په نوم دی او معتاد میرمن ده. دا د خوارزواکۍ له عمله خپل شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي، خو نن د اکبر په جیب کې یو افغانۍ نسته او وایي چې نن ماشوم ته شیدې نسم رانیولای. هغه دی چې د زرغونې ماشوم د لوږې له لاسه پرلپسې زاړي. په دې وخت کې د گاونډي خزه زرغونې ته د سرور خان په نوم دی وشتمن سړی پته ورکوي او ورته وایي چې کېدای شي دا سړی مرسته در سره وکړي. کله چې زرغونه د سرور خان کور ته ورځي نو هلته بل پیښه منځته راځي. دا چې هلته څه پیښه شوه او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
دی ماشوم شیدې خلاصي شوې دي. د سهار رئیس جاړي شیدې ورته راوړه.
زما هولنګ یو غنې مې دې په جوړ تا واخلم.
شکر ځواني ولاش کار وکړه یا یې له چات خپور کا
یا هغه کا هم ولا انا لا سکیږي او په ولا کا کوي.
نو ماشوم خو وګه دی هغه خو په دې نه پوهیږي چې په کور کې پیسې شته کنه. باید یو څه ورکړو.
بس نو یو څه ورکړم کنه.
نو څه خبرې ورکړم؟
نه خپلې شیدې ورکړم کنه.
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تاته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنځه کې د شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دې ته واچوه که نور څه نه وي آرام خو به شي. آغانده ده گواندی خز آراغلا تاس خپل بندار و گئی زم خپل گوتی تا چیو پولی و هم بیخی خمار خماریم
پولی دستاس چرو خوری بکار دی ملام آتا ده بس طول ورسته یو پودر دی بخت می تور دی چی میره میام بیننگا آم بیکارا دی
زرغنی خوری سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلی خوری
شیر جوری
باشی باشی پدی توشا که کنه
بس هم دازای سم دی سال دی دی شیر جوری
شکر تاسی که هستی سر
نمایشم جوانی دازی جاری
ای خوری چرا تو وایم زکم زوریم خپلی شیده نلرم او چی شیده ورکوم شیده اخلاسی شی بیدی نلوگی جاری پا کور که پیسی هم نشتا
د سرور خان نوم دیو دیتا نیدی؟
نه والا سرور خان سوک دی؟
وای دیر شتمن سر ریدی دیر پیسی او جایدادو نلیدی آقا تا ورسا کنجی چه زکات او خیرات در که؟
خوری کریکتی را باندی وای نتروز می سوال ندهی کدی شرمی گما
تا ولی شرمی جه خوب یه وزل او غریب شده دا خوب بدکار ندهی
سمانوار باشم خودی را شرمی گم
مشرا یو خزر اغلی دا ویلی دسر اوینم
ریشتی ها زوانه دا کسبین سره
زوانه دا زوانه یو ماشمیم بغی کلی خو بیخینج لیخون دیخکاری او دیر خایستم دا
ورش را ویلیگا او تا لارس خپل کار که
داره مشرا دا اوز لیگم
یارا دا کچنن دا سادفی لیلی بلی خواه کار پیداسو
سلام علیکم رور جانا
وعلیکم سلام رازا پا داغا مخامخ توشک که نا دارا تو وی چی سنگ را غلی
دیر غریب ایم میرم این پوده دیده ماشوم تا وچی شده ورکوام خو پیسی نلرم لسهار رئیسی وگای ده یو جاری
بس بس سمه ده ده کور طول مسرش دی درکوام هرم یاش رازا او پیسی دی اخلا خوطه با زموگ زین کارونه کهوی
ده خود دیره که خبره ده تر زکات او خیرات طولول خو کار خیره آر دول کار چی وی کومای کالی پریولل وی کور پاکول وی آشپزی وی
نه نه هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو آشپز دوبی صفاکار او نور مزدوران لرمه
نو چه مزدوران لری چه ډول کار غواړی
مطلب دا دی چې خپلې پیسې دې اخلا هویت کار مه کوه بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته
وروره زه پوه نه شوم څه ډول دې خوشحاله وساتم
بس نور ته خپله پوه سه لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتې ما هم دغسې خوشحاله ساته
بې شرمه انسانه ته نه شرمېږې خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بده سترګه ګورې یا خدایا دا زما دې بې غیرته میړه له لاسه اوزر مردار خور ما ته په بده سترګه ګورې
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
شکر بود جانان که زما کلی جهان ندی وا دخل دنیا زوگ استا د دنیا نایا شکر بود جانان که زما کلی جهان ندی وا دخل دنیا زوگ استا د دنیا نایا دا فقیر کا چھوڑ کی
تاج دا سکندر پروتے گوڑا دا فقیر کشکول کی تاج دا سکندر پروتے گوڑا دا فقیر کشکول کی تاج دا سکندر پروتے گوڑا دا فقیر کشکول کی تاج دا سکندر سیم دس دشمن گدان وادل دنیا زو گیستا دنیا سر بد جانا زما پوری جہان ندی وادل دنیا زو گیستا دنیا جانا زما پوری جہان ندی وادل دنیا زو گیستا دنیا